السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن خبرونو او د پایل سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1492 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 9 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 19 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، وابوري چې افغان حکومت وای د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند به تر لس ورځو پورې پر ځای پاتی وي او په دې ترڅ کې به تهاجمي عملیات نه کیږي. اروپایي ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي دي چې تیر کال د وړم کال په پرتله اروپا ته د تلونکو پناه غوښتنو په شمیر کې په سلو کې 340 کموالی راغلی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر ټکی، د پکتیکا ولایت چارواکي وای طالبانو پر عامو خلکو ډزې کړي چې د اوربند د دوام د غوښتنې لپاره د دوی ساحې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري او د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د دې هېواد له لارې کرویشیا ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو کې وسلوالو طالبانو پر هغو عامو خلکو هوایي ډزې کړي دي چې د سولې او اوربند د غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تلل. د پکتیکا د والي سکرتر غیاث دانش ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه پرون په خاربین او روزي سیمه کې شوې ده.
د خربین په سیمه کې چې کومه ځای خلکو د کسان ورته تللي ول او په دوی باندې ډزې هم کړې دي، سي پروتوکول هم والی دي. یوه بله سیمه ده د دروازې مربوط ده، هغه خلک هم تللي ول چې د سول وړاندیز ورته وکړي، هغه خلک هم سره خسته.
ښاغلی دانش وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور دوی ته نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې له اوربند وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې حملې له سره پیل کړې دي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح شوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول شوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همدارس د اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د اعلان ستاینه هم شوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په پام کې لري چې ایتالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسی جرګې او سنا له مشرانو او همدارس د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د اجرایی ریاست په یو خبر پانه کې ویل شوی دی چې عبدالله او ایتالوي چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د افغانستان لپاره د ایتالیا د پوځي او غیر پوځي مرستو د زیاتېدو، سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او همدارس نورو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی عبدالله پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایټالیا ته ولاړ، څو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي پلاوي په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به هغه 4 ستراتیژیک پروګرام هم تصویب شي چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره 112 میلیون ډالره مرسته کیږي. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. دا پیښه پرون دوشنبه د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې وشوه او دا په داسې حال کې ده چې له منځني ختیځ افریقا او آسیا څخه د هغو کډوالو شمیر چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي په وروستیو کې زیات شوی دی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې پرون د 2018 کال راپور خپور کړ چې وایي تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله په 340 کموالی راغلی. په وروستیو څو میاشتو کې کډوالو د بالکان له نورو لارو څخه چې تګ راتګ پکې ډیر سخت دی بوسنیا ته مخه کړې ده. متحد ایالاتو له روسیې د هغو لسګونه کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې کسانو شمیر له 150 زیات دی. په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې روسیا د ټول هغه کسان سمدستي خوشې کړي چې سیاسي او مذهبي بندیان بلل کېږي او د مخالفینو او سولیزو مذهبي او د مخالفینو او سولیزو مذهبي مراسمو د ځپلو لپاره د قانوني سیستم څخه کار اخیستل بند کړي. مسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام نن درې لوبې په پام کې دي. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا له جاپان سره سیالي کوي چې دا لوبه په سیمه ییز وخت په 2 بجو ترسره کیږي. د پولنډ او سنګال ترمنځ دوهمه لوبه او ورپسې د روسیې او مصر ترمنځ درېمه لوبه پر 9:30 بجو په پام کې دي. د تیرې ورځې او تیرې شپې په سیالیو کې وبخی د سویډن لوبډلې یو د 0 په وړاندې جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه. بلجیم له پانامې څخه لوبه 3-0 وګټله او د انګلستان ټیم وتوانېده چې تونس 2-1 په وړاندې مات کړي. د انګلستان لخوا دواړه ګولونه هری کین ووهل. د مصر او روسیې له نننۍ لوبې سره د ګروپي لوبو دوهم پړاو هم پیلېږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د اوربند وضعیت نه دی بدل شوی او دولتي ځواکونه به تر لسو ورځو پورې تهاجمي عملیات نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو شمیر طالبان چې د اوربند په دریو ورځو کې کابل او نورو ښارونو ته ننوتي دي لا هم هلته پاتې دي، خو دفاع وزارت وایي چې دا طالبان د سوله ییز ژوند تږي دي.
دوی احساسات خودلې ده، دوی په پوسه وې ده چې نور باید د هغه کړي یو څه جنګ طالبان وهي. خپل هغه مراودات چې مخکې درلوده قطعي
پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د الکترونیکی تذکرو د نه اخیستو په اړه د تبصرو له کبله انتقادونه شوي دي.
د ولسمشر کرزی خبرې چې د الکترونیکی تذکرو په اړه کړي دي، دا فقط د سیاسي اختلافات د حکومت سره دي چې د الکترونیکی تذکرو موضوع څخه استفاده ورسره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې په یو راپور کې ویلي اروپا ته د تلونکو کډوالو د شمیر له کمیدو سره په ګڼ شمیر افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په اروپا کې سیاسي پناه غوښته ده. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ملي دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات بند وي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت تمه لري چې طالبان هم یو ځل بیا اوربند ته غاړه کېږدي. مرتضوي په ښارونو کې د یو شمیر طالبانو پاتې کېدو ته په اشارې سره وویل چې له دې اړخه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي.
ټاکل سوی و نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني د موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه ماتش
بزنه. دی وید علمانو او خلکو د غشتونو پر اساس حکومت له سنور او رزل لپاره اوربند و غزاوه. خو په عین وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. مشتمل رو چې طالبان هم د علما او خلکو غشتنی ومني او په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ختم کړي.
در افغانستان پایان ببخشه.
طالبانو د اختر لومړی تر دریمې ورځې پورې په لومړی ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی.
در عین حالی که طالبایی که میخواین
دای وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غوړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو.
باید بنظمنه شوه برای زمو آمادگی لازمه داره.
وسلوالو طالبانو په خپل تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلی چې تر اوربن وروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوي دي. د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربن پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي. په ټولنیزو شبکو کې د دغو عکسونو خپرېدل شایي یو له هغو دلایلو وي چې یو شمېر طالبان ځکه خپلو سیمو ته بېرته ونه ګرځېدل چې وپېژندل سول. له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نورو ښارونو ته له ننوتو مخکې خپلې وسلې دولت ته تسلیموي او د بېرته وتلو پر وخت یې وسلې اخیستلی سوې. د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل. خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق، استدلال او یا هم مخالفت کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غني په وینا په تیرو درویشتو کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربند نافذ سو.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی او د افغانستان د حکومت وسلوال ځواکونه به د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تر لسو ورځو پورې نه پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت دا تاییدوي چې د اختر په درې ورځو کې کابل او نورو لویو ښارونو ته یو شمیر داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او سوله غواړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی رادمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه سی د کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان سی په دغه درې ورځې کې په کابل یا نور هغه ولایتونه سی دوی وغوښتل سی ور داخل شي، دوی راجستر کړی او ځینې یې پاتې شوی ده. د دې لپاره سی دوی د جنګ نه کرکې او احساسات خودلې ده، دوی پی پور سوې ده سی نور باید هغه کړي او سی جنگ تلمن وهي خپل هغه مراودات سی مخکې درلوده قطع کړي.
ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته دا هم ویل یوازې کابل ښار ته شاوخوا 2400 بی وسلې طالبان داخل شوي وو چې له امنیتي ادارو سره ثبت او راجستر دي. دوی ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په مناسبو وختونو کې دوی ته د سوله ییز ژوند د برابرولو لار پرانیزي. د کابل پولیسو هم تایید کړی و چې د ارغندې دروازې او اتمې حوزې له سیمو د اختر په دویمه یو مر طالبان نه نوتل چې امنیتی ځواکونو ته وسلې وسپارلې. خو ځینې امنیتی کارپوان وي ښارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو نه نوتلو خلک له اندېښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سوله ییزه توګه مخ شول چې تر پرونه یې په وړاندې جنګ کاوه. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نه کړي د خلکو دا اندېښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کېږي، یو بل سره په غېږ کې کی او بل اخر عکسونه سره اخلي وطنونه سره کوي بیا چې کله درې مورز د اختر ختميږي په ولایتونو کې جنگ شروع کیږي جګړه شروع کیږي افغان حکومت باید دې جواب ورکړي ولستا یا باید سرګند معلومات ورکړي چې دوه طالبان راغلي دي خارونو ته او بیرته دوی ترلې دي او دا باید مستند ولستا په اثبات باندې ورسېږي او که چې دا په اثبات نه رسېږي نو طبيعي چې یو بحراني وضعیت دی او دا نوې بحران دی چې زمونږه خاري محیطونه د تهدید او د تشويش سره مخامخ دي
خو طالبانو د اختر په دریم ماخام د اوربند پای تر رسولو اعلان وکړ او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپل سیمو ته ستانه او بیرته د افغان حکومت د پوزیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگ پیل کړي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی چې حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووزي هغه بیا د رويټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې خارونو ته داخل شوی او افغان پوزیانو سره عکس اخیستونکي طالبان بل ډیسپلیني سازاګانو سره مخ شي
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو ملالی بشیر د لویدیز رسنیو مخ کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په یو برخه کې په ننګرهار ولایت کې د اوربند پر مهال دوه خونړیو حملو ته اشاره کړې ده د ورځپاڼې په وینا دا څرګنده شوه چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده د یک شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې نولس او تر هغه یو ورځ مخکې شپږ دیرش کسان په رودات ولسوالۍ کې وژل شول په راپور کې راغلي چې په کابل کې ډیری بحثونه د دغه اوربند د لاسته راوړنو په اړه دي ورځپاڼه لیکي وروسته له هغه چې یو شمیر طالبان د اوربند پر مهال ښارونو ته له وسلو سره ننوتل حکومت ته د زیان اوښتو احتمال زیات سو چې د ښارو په مرکزونو کې له بمی چاودنو او ځانمرګې بریدونو سره لاس او ګریوان دی ټایمز ورځپاڼه لیکلي له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د تمدید وړاندیز د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره هیلې زیاتوي ورځپاڼې لیکلي چې د شنبه په ورځ لسګونو طالبانو خپلې وسلې تسلیم کړې او ښارونو ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې د اختر لمونځ وکړ د ورځپاڼې په وینا پر سرکونو د خوشحالۍ محفلونه پیل شول او سختریځو له خلکو او حکومتي ځواکونو سره سلفي عکسونه واخیستل واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند ته کتلې دي د شنبه په ورځ ولسمشر غنی اوربند تمدید کړ د طالب زندانیانو د راخوشي کولو او د هغوی ټپیانو ته د درملنې وړاندیز هم وکړ امریکای چارواکو د ولسمشر د اقدامات وستایل خو وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به خپل لوري اوربند نه تمدیدوي ولسمشر په دې اړه هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د اوربند تمدیدولو په اړه له منتقدینو څخه یو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح هم و مقاله وايي ښاغلی صالح پر ټویټر لیکلي چې بشمیره طالب جنگیالي شارو ته ننوتل او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی سیمو ته نه دی ورغلي مقاله د هغو طالبانو خبرو ته هم اشاره کړې چې وايي دوی هیله لري جګړه په پای ته ورسیږي او اوربند به دوام وکړي مقاله د یو طالب له قوله لیکلي چې وايي موږ له جګړې ستړي یو ټول ملت له جګړې ستړي دی
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د الکترونیکی تذکرو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې له حکومت سره د هغه د شخصي حقوقو نتیجه بولی د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ستره ملي پروسه ده چې د ستونزو لمنځوړلې د هدا اصلي هدف دی چارو کارپوهان وایي ځینې کړۍ له دې بهیر سره سیاسي او اپوزیسیوني چلند کوي پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دی چې د الکترونیکی تذکرو پیل شوی بهیر نفاق ته زمینه برابروي او دای به داسې تذکره وانخلي په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري
د الکترونیکی تذکرو ویش که څامل ځانه سره ډیری خوشبینه لرل خو پوړاندې انتقادونه هم تروسه مطرح دي د لیدلور یو نظر د اختلافونو ترڅنګ د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ یو ملي بهیر دی چې نه باید ځینو اشخاص او ډلو لخوا سیاسي شي د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل که دا بهیر د حامد کرزي په وخت کې پیل شوی وای اوس به یې په اړه هیڅ ډول اختلافات او تاوتریخوالی نه و دی وی د حامد کرزي په شمول ټول مشران او نور هغه کسان چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل دي باید له حکومت سره تفاهم ته ورسیږي او دا ډول ستونزې حل کړي ځکه چې دا یو ملي بهیر دی چې همدلی همپالنې او یو لیدلوري ته اړتیا لري او د سیاست لوري ته یې کاغل د افغانانو په ګټه نه دي
افغانستان ټول مردم افغانستان نه خوښ
دا په داسې حال کې چې خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي د الکترونیکی تذکرو لړۍ په هیواد کې سیاسي شوی او تفرقې ته زمينه برابروي د په د بهیر او تفرقه چولو کې بهرانيان هم خپل بلل او ټینګاري کړي تر هغه چې د الکترونیکی تذکرو په سر رامنځته شوی لانجه حل نشي دای به تذکره وانخلي ل دې وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د سورد میاشتې په 13 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پیل شو د الکترونیکی تذکرو د ویش ل پیل دو سره د ملت په توګه د افغان د لیکلو په سر اختلافات هم زیات شول تر دې چې اجرایی رئیس عبدالله له توافق او د خلکو له غوښتنو پرته د الکترونیکی تذکرو ویش کړکیچ ته تلل بللې دي خو دغه بهیر له پیلېدو سره خوشبینۍ هم لرلې د چاریو شمېر کارپوهان د خلکو استازو او د هیواد ځینو اوسیدونکو الکترونیکی تذکرې د امنیت د ټینګښت او په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره مهمې ګڼلې دي د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې ویان روح الله احمد زی وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر په عادي شکل دوام لري او تر اوسه یوازې په کابل کې له 40 څخه ډیرو خلکو د هویت د ثبت فورمې اخیستي دي د ټینګار کوي چې تر یوې بلې اونۍ پورې به د الکترونیکی تذکرو د ویش دوه نور مرکزونه هم په کابل کې پرانستل شي د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د الکترونیکی تذکرو په اړه د حامد کرزي لیدلوری ستونزو ته د دغه بهیر کشول او له حکومت سره شخصي اوږده ښکاره کوي له ډلې یې سید خالد ساتات ازادي راډیو ته وویل
اوس چون ولسمشر کرزی په ټولو خبرو کې په اکثره موضوعاتو کې د حکومت مخالف جهت نیسي د حکومت اپوزیشن سره ځان هم نظر بولي زه فکر کوم د ولسمشر کرزی خبرې چې د الکترونیکی تذکرو په اړه کړې دي دا فقط د سیاسي اختلافات د حکومت سره دي چې د الکترونیکی تذکرو موضوع څخه استفاده ورسره کوي
ښاغلی سادات وایي د الکترونیکی تذکرو موضوع په حقوقي او قانوني لحاظ حل شوي نو ځکه نه باید نور له دغه بهیر سره سیاسي چلند وشي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپای ټولنې د یو نوی راپور پر بنسټ تیر کال د 2014 کال په پرتله اروپا ته د پناه غوښتنې په تقاضا کې په سلو کې 40% کموالی راغلی همداراز د دوشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې یو راپور خپور کړی چې لمخې له دې کموالي سره سره ډیری افغانانو پاکستانیانو او ایرانیانو په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري
د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په اتوشتو هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې وه د 2014 کال پرتله تقریبا نیمایي راکمه شوې ده د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې د شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو د پناه غوښتن لیکونه ثبت شوي دي خو په 2018 کال کې دا شمېر شاوخوا 1.5 لک ته راټیټ شو چې د ټولیزې شمېرې 40% کموالی ښیي د اروپایي کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس د دوشنبه په ورځ د جون په 13 د دغه راپور د جزئیاتو د ورکولو پر مهال وویل د یوې په 2018 کال کې ولکه 23,400 کسانو په اروپایي اتحادیه کې دننه د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنې کړې دي چې دا د 2018 کال په مقایسه 40% کموالی شي د دوهم کال دی چې د دغو کسانو کموالی څرګندوي او د 2018 کال د لومړي 4 میاشتو وروستۍ شمېرې دا ښیي چې دغه بهیر لا هم روان دی راپور زیاتوي د دغو غوښتنو زیاته برخه په پرله پسې ډول د څو هیوادونو وګړي جوړوي سوریا د دغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې د پناه د غوښتنلیکونو د عمومي شمېرې 15% جوړوي تر دې وروسته افغانان او عراقیان دي چې هر یو 1% دي پاکستانیان 4 او ایرانیان د دغه شمېرې 3% جوړوي د اروپایي ټولنې په دغه نوي راپور کې راغلي چې له افغانستان څخه د پناه غوښتنو شمېر په 2014 کال کې 190,000 و چې په 2018 کال کې 500,000 ته راولوید د پاکستانیانو شمېر په 2014 کال کې 500,000 و چې په 2018 کال کې 2,000 ته راټیټ شو او ایرانیان چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي په 2014 کال کې 2,000 او په 2018 کال کې شمېره 9,000 ته راټیټ شوه دغه راپور په 2018 کال کې په اروپا کې د سوریه د پناه غوښتونکو شمېر 1,800 شوډلی و چې د شمېره تر مخکینی کال یعنی 2018 کال کې 3,200 شوډل شوی و دا راپور داسې مهال خپور شوی چې اروپایي ټولنه لا هم د کډوالۍ په برخه کې په مبارزې بوخته ده په همدې حال کې خلک له منځنۍ ختیځ شمالي افریقا او نورو ځایونو څخه د جګړو او اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړې ده
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله تر اونی مو بجو پورې دوام کوي. د شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو خاربین او روزه کې وسلوالو طالبانو پر هغو خام عامو خلکو بخې هوایی ډزې کړي دي چې د سولې او اوربند د غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکن په کنفرانس کې کړې وه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په پام کې لري چې ایټالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسي جرګې او سنا له مشرانو او همداراز د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتلې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. متحدو ایالاتو له روسیې د هغو لسګونو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو ډلو سیاسي بندیان بللې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام. نن لومړۍ لوبه کولمبیا له جاپان سره کوي، دوهمه لوبه د پولند او سنگال ترمنز، او دریمه به د روسیې او مصر ترمنز وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نمبر څه وای؟
عبدالخالق.
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم او میډیکل ډاکټر یم، تیبي ډاکټر یم.
ښه، دا راته وایي چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولا نو ښه دی که ووایم چې مریضان شته دي. شکر، بعضې خلک وایي مریضان لرم. شکر دی، خو زه داسې خبره نه کوم چې خدای وکړي موږ وطنوال او موږ هیوادوال چې ناروغه نه شي او ماته را نه شي. داسې زما لپاره بهتره ده که ماته هېڅ مریض نه ویم، ماته بهتره ده او دی که زه شکرګزاره یم.
نو بیا به تاسې کاروبار نه کېږي او ژوند به
دولتي وظیفه مجبور یو چې موږ وکړو وظیفه باندې گزاره کیږي. چلی چلی ګورم.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیا هغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یا مغه دا دوا ورکوي تاسې خو داسې نه کوئ.
نه، شته ټول تړلې دي. اوس هم اول کې اشاره ورته وکړله چې اوس هر شی تجارتي و، اوس طبابت هم تجارتي شوی، متاسفانه البته تجارتي شوی دی. لابراتوار سره او د خپلې دواخانې سره تړلې دي. ویل هم دا ده چې دغه طبابت تجارت نه ووځي او د خلکو واقعي خدمتګاران وګرځي.
تاسې دولتي دنده هم کوئ؟ څومره وخت نه تر څومره وخته دولتي دنده کوئ؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د اوو بجو نه تر درې نیمو بجو پورې د رسمي وظیفه لرم. هغې نه وروسته شخصي
ډیری کوم ناروغان تاسو ته راځي او کومې ستونزې، کومې ناروغۍ په دې وروستیو کې ډېر شوي؟
فرق لري، اکثر موسمي ناروغان دي. نو اوس وخت کې تنفسي مریضان دي، هضمي مریضان دي، تنفسي جهاز سیستم مریضان دي، بولي مریضان دي، مختلف مریضان راځي.
عاید څومره ترلاسه کوي د دولتي دندې تر څنګ شخصي ماینه خانه کې؟
هغه گزاره پکې وو.
درته وایي چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه؟
پیغام مې دغه چې په واقعي خدمتګارانو وسی د خلکو جامع اړتیا لري. په هر بخش کې، په هر څانګه کې زموږ ټولنه، زموږ هیواد اړتیا لري کار ته. که هغه ډاکټر وي، که هغه انجینر وي، که هغه زموږ امنیتي ارګانونه وي، که هر کار هر کارګر وي، حتی زموږ هیواد، زموږ خلک، زموږ ټولنه اړتیا لري واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکړي.
صادقه اوسي
خپل مسلک، خپل کار کې.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
محمد گل زبیر د بادغیس ولایت له بلامرغاب ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې هیله کوم دا د اوربان موده د نور هم اوږده شي، لکه څنګه چې په بلامرغاب ولسوالۍ کې دا کار وشو. داود دودیال د غزنی له مقر ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید د اولس غوښتنو ته لبای کوي او سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د اوربان موده تمدید کړي. او نصیب ګل ویسا د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه لیکي، سوله کول اسلام ته پرمختګ ورکوي. قدر من اوریدونکو، ستاسو له پیغامونو سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. دا شیبه 9:30 دی. سلطان محمد سرور د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو